دوستانو ستړي مشې د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپل پوځیانو د شمیر د کمولو پر سو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند هیله مندې چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لمړنۍ پایلې به زر تر زره اعلان شي. په دې مخمنې نیم ساعته خبري مجله کې پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو پایل لا خبرونه کوو. ملالۍ بشیر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې چاودنې یو څلور کلن کوچنی وژلې او څلور تنه نورې ټپیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي چې درې ورځې مخکې یې برمته نیولي وو. او د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې یوې محکمې د ازادي راډیو قرغیز څانګې شتمنۍ کنګل کړي دي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې چاودنې یو څلور کلن کوچنی وژلې او څلور نور کسان یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطا الله خوږیانی نن ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې وویل چې دغه چاودنه نن ماپښین یوه بجه د خوږیانو ولسوالۍ په کرمخیلو سیمه کې سوې ده.
د خوږیانو ولسوالۍ په کرمخیلو سیمه کې نن ماسپښین شاوخوا یوه بجه د وسلوالو طالبانو له لوري زبردستی مین په چاودنه کې یو څلور کلن ماشوم شهید شوی دی او څلور نور ټپیان دي. ټپیان اوس د خوږیانو او زویر خون ته لېږدول شوي دي.
په پیغام کې راغلی چې چاودنه د وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین د چاودنې له امله رامنځته سوې ده. د پیښې ټپیان د خوږیانو ولسوالۍ په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ هغه څلوېښت اوسېدونکي خوشې کړي چې درې ورځې مخکې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پاڅون کوونکو د ډلې له یوه مشر سره د همکارۍ په تور له ځان سره بیولي وو. د فیض آباد ولسوال الف شاه عطایي نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې دغه څلوېښت کسان وسلوالو طالبانو نن خوشې کړل، خو څلور تنه نور تر اوسه له هغوی سره یرغمل دي. د وای دا څلور کسان د فیض آباد ولسوالۍ د کوکلداش کلی اوسېدونکي دي. یو یې حاجی مولا نومیږي او اویا کلن دی. درې نور کسان هم د حاجی مولا خپلوان دي. د پاسون کوونکو مشر الله بیرن چې د شبرغان او مزار شریف ترمنځ د لوی لارې د امنیت چارې سمبالولې، درې ورځې مخکې د شبرغان انتخوی پر لوی لاره په یوه ترافیکي پیښه کې مړ سو او دغو کسانو چې طالبانو تښتولي وو غوښتل یې د هغه د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړي. په لومړي سر کې د جوزجان چارواکو د فیض آباد ولسوالۍ د شاوخوا سلو اوسېدونکو د تښتولو خبر ورکړی و. د امریکا یو جکپوړی پوځي چارواکی وایي چې پنټاګون پر دې غور کوي چې په افغانستان کې لږ شمیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون د امریکا کانګرس ته په خبرو کې که څه هم په دې اړه څه نه دي ویلي چې په افغانستان کې به څومره سرتیری پاتې سي، خو دا یې ومنله چې په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د لږو امریکایي سرتیرو پرېښودل یو اغیزناک اقدام دی. هغه زیاته کړه، موږ پر ډیرو انتخابونو غور کوو چې یو یې هم دادی. په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دیره دي چې شاوخوا 15,000 د تروریزم پر وړاندې مبارزه پر مخ وړي. تاسیز موږ غله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې یوې محکمې د ازادي راډیو قرغیز څانګې شتمنۍ کنګل کړې. په ځایي ژبه کې د قرغیز څانګې نوم ازاتیک دی. دا وروسته له هغه چې ازاتیک په قرغیزستان کې د دې هیواد په ګمرک کې د پراخ اداري فساد راپور ورکړ. په بشکک کې د ازادي اروپا راډیو دفتر د محکمې د دې حکم په اړه یو لیک ترلاسه کړ. د لیک له مخې دا پریکړه ځکه سوې چې یو شمېر کسانو د ازادي راډیو د خبریال پر وړاندې شکایت ثبت کړی او ویلي چې ګواکې دا راپور د دوی شنوم ته زیان اړولی دی. د حکم له مخې دغه کسان د ازادي راډیو له خبریاله 10 میلیونه سوم او له ازادي راډیو قرغیز څانګې څخه 12.5 میلیونه سوم غواړي. روسیه د دوو جرمنی ډیپلوماټانو د استلو اعلان کړی دی. روسیه په یو متقابل اقدام سره اعلان وکړ چې دوه جرمنی ډیپلوماټان به وباسي. د روسیه د بهرنی چار وزارت نن ویل د جرمنی سفیر گیزا اندریاس وانګیر یې احضار کړی او ورته ویل سوي چې دا دوه ډیپلوماټان له روسیې څخه د وتلو لپاره اووه ورځې وخت لري. جرمنی تیره اونۍ دوه روسي ډیپلوماټان وروسته له هغه وایستل چې د ډسمبر په څلورمه نیټه د فدرال څارنوال دفتر ویل کافي دلایل شته چې په برلین کې د یو 23 کلن سړي زلم خان خانګوشویلی د وژلو امر یا د روسیې حکومت او یا هم د چچنیا جمهوریت ادارې ورکړی و. دا کس د اګست میاشتې په پای کې په برلین کې په یوه پارک کې په ډزو وویشتل سو. دی پخوا د چچنیایي جلاغوښتونکو په لیکو کې جنګېدلی و او وروسته یې په ګرجستان کې پناه اخیستې وه. ښاغلی خانګوشویلی څو کاله وروسته له خپلې کورنۍ سره جرمني ته د پناه غوښتلو لپاره تللی و. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظه یا راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د سولې په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د طالبانو سیاسي او نظامی برخې د سولې او جګړې په اړه خپلو کې سره اختلاف لري. دا به موري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند هیله مندی چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به زر تر زره اعلان شي. کله اب په یو ریپورت کې واوري که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورتونه هم درته وړاندې کو. نن د هند په آسام ایالت کې د ناکراریو د آرامولو لپاره د غلطه زرګونه هندي سرتیري استول شوي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو له موږ سره اوسئ. د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ریپورت له مخې د امریکا د پوځي او چکپولي چارواکي کانګرس ته ویلي چې افغانستان کې به د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګې کې د دغه هیواد لوی درستیز جنرال مایک میلی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو یادونه وکړه، خو وی نه ویل چې په مجموع کې به څومره پوځیان له دې هیواد وباسي او یا څومره به په دې هیواد کې پاتې شي. خو د ومنله چې په افغانستان کې د لږ شمیر پوځیانو پریښودل د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره اغیزمن اقدام دی. د بیلابیلو انتخابونو خبره وکړه. ویل موشګن انتخابونو لرو چې دا یې یو دی. له بل خوا د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وویل غواړي دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان به پر امریکا د برید لپاره بیا هیڅکله د تروریستانو پر خوندي پناه ځای نه بدلیږي. د زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړی، خو د تروریزم پر ضد جګړې ته لا هم دوام ورکولی شي. د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې غړیو له لوی درستیز مارک میلی او دفاع وزیر مایک اسپر څخه د بیلابیلو موضوعاتو په اړه پوښتنې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو ورځو کې د افغانستان د ناڅاپي سفر په لړ کې په باګرام هوایي اډه کې وویل چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 8600 ته رالش کړي. طالبانو تر دې وړاندې له امریکایي استازو سره په خبرو کې تل په دې ټینګار کړی چې ټول امریکایي پوځیان دې له افغانستانه ووځي. امریکا حاضر ده په افغانستان کې نږدې 10000 پوځیان لري. د طالبانو او امریکا خبرې مخکې تر دې چې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا پیل شي، د سپتمبر په 8 نیټه د امریکا ولسمشر د یو ټویټ له لارې لغوه اعلان کړی.
دوستانو و موردل چې د امریکا د دفاع وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو پر څو بیلابیلو انتخابونو غور کوي. خی د پوځیانو د شمیر دا کمول په دوحه کې د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د روانو خبرو اترو سره تړاو ولري. په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي استازو او همدارنګه د زلمی خلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت ترمنځ یو توافق او یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره خبرې اترې روانې دي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د بریدونو رپورټونه ورکول کیږي. پرون په پروان ولایت کې ورته یو برید وشو چې هدف یې دغلته د باګرام هوایی اډه وه. له دې برید وروسته دا نظر زیات شوی چې ګوندې د طالبانو سیاسي او نظامي برخې د سولې او جګړې په اړه خپلو کې سره اختلاف لري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ځینې چارواکي په همدې باور دي. فیروزه عزیزي په اړه رپورټ راکوي.
سره له دې چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړې، د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د هیواد د سولې او جګړې په اړه د طالبانو د سیاسي او نظامي برخې ترمنځ اختلافات موجود دي. د دغه دفتر ویان کبیر حقمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ټیټه او لوړه کچه طبقه هم په دې اړه واحد دریځ نه لري.
در مورد موضوعات جنگ او صلح او حتی مذاکرات نظر
موږ په دې باور یو چې طالبان د سولې او جګړې او د مذاکراتو په اړه واحد نظر نه لري. ټیټه او لوړه طبقه سیاسي او پوځي خلک یو بل سره ستونزې لري. موږ د دې لپاره اندېښمن وو یو چې که هوکړه وشي د طالبانو ټیټ پوړي او جنگلي چې په سیمو کې جګړه کوي د سیاسي برخې پرېکړه به ومني او کنه.
ښاغلی حقمل وایي له همدې عمله افغان حکومت د سولې د خبرو اترو لپاره د یو میاشتني اوربند وړاندیز وکړ. د نوموړي په خبره طالبان باید په دې یو میاشت کې ثابته کړي چې جنګیالیو باندې یې کنټرول لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري هم د یو پیغام په خبرولو سره رسنیو ته ویلي طالبان باید د اوربند په منلو سره خپله واحده رهبري ثابته کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تر دې دمه ازادي راډیو ته په دې اړه جواب نه دی ورکړی، خو په افغانستان کې د طالبانو د پوځي برخې ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ترمنځ دوه ګونې توپ نشته او د سولې او جګړې په اړه طالبان واحد نظر لري. مجاهد د اوربان په اړه وایي د امریکا سره د سولې تر هوکړې پورې خپلو حملو ته دوام ورکوي. نوموړي وویل که د سولې هوکړه لاسلیک شي د دغې ډلې وسلوال به د درې ساعتونو په لار کې به یې پر اساس عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لبیا پیل شپږ ورځې تیریږي. تر دې وړاندې د سپتمبر میاشت کې په کابل کې د طالبانو له لوري په یوه حمله کې د یوه امریکایي عسکر د وژل کېدو له امله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مذاکرات لغوه کړل. ټرمپ له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني مکالمه کې ویلي چې اوربان د سولې له لومړنیو شرطونو څخه دی، خو طالبانو تېره ورځ په داسې حال کې چې سیاسي رهبري یې په خطر کې له امریکا سره پر مذاکراتو بوخته ده د پروان ولایت په باګرام ولسوالۍ کې د امریکایانو پر پوځي اډه حمله وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی وایي په طالبانو کې داسې کړۍ شته چې غواړي یو ځل بیا په قطر کې د امریکایانو او دغې ډلې ترمنځ د سولې خبرې له خنډ سره مخ شي.
په طالبانو کې یو شمېر ډلې شته چې غواړي د سولې خبرې له خنډ سره مخ کړي. دغه ډلې په ځانګړې توګه تمویل او تجهیزېږي او له پاکستان نه اطاعت نه کوي، خو له نورو خپلو مرستندویو فرمان اخلي.
ښاغلی آسی په طالبانو کې د دغې ډلې مشخصه نمونه نه اخلي، خو وایي چې په طالبانو کې یو شمېر کړۍ د ایران او روسیې له لوري تمویلېږي او د هغو دوو هیوادونو په غوښتنه حملې کوي. روسیې او ایران هیوادونو تر دې وړاندې د طالبانو سره هر ډول مرستې رد کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې ردوي او وایي چې د طالبانو په منځ کې هیڅ جلا شوې ډله شتون نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د رژیم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري رئیس مولوي قلم الدین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوسمهال افغان او بهرني عسکر په وسلوالو طالبانو حملې کوي او دغه شان طالبان هم په خپلو مخالفینو حملو ته دوام ورکوي. دا فکر کوي چې دغه ډول حمله د سولې پر روانو خبرو هیڅ ډول منفي اغیز نشي کولای. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجی دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ښکیل اړخونه باید هڅه وکړي چې د حملو د مخنیوي په هدف ژر تر ژره د سولې هوکړه لاسلیک کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې په اړه مو څو ریپورټونه واوریدل. په دې برخه کې په روانو پرمختګونو او بیلابیلو څرګندونو په هلمند کې د سولې ولسی حرکت چې له څه مودې راهیسې فعالیت کوي نن د بادغیس په لور خوځېدلی دی. دا حرکت څه غواړي څه وایي د الیاس تای په ریپورت کې تفصیل.
د لشکرګاه ښار د شهید حکمت په نوم څلور لارې کې د سولې د ولسي حرکت غړي تر دغه لارې وروسته هلمند د بادغیس په نیت پرېږدي او د فران امروز او ویرات تر څنګ به هغو ولایتونو ته ځي چې تر دې دمه نه دي ورغلي. د سولې په نوم دغه ولسي حرکت نږدې یو نیم کال وړاندې په لشکرګاه کې تر یوې خونړۍ چاودنې وروسته چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې ووژل شول رامنځته سو. دوی د جګړې پر ټولو غاړو د اوربند او سولې غږ کوي. د لشکرګاه په ننري لاریون کې یو ځل بیا پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې د بهرنیو ځواکونو سره تر خبرو وروسته اول اوربند وکړي او وروسته د حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. که څه هم دوی د حرکت په پیل کې کابل ته پر پښو او د هغه ځایه تر لږ ځن وروسته بلخ ته په لوڅو پښو ولاړل، خو دا ځلې په یوه نوي اقدام کې د مشتریز کاروند لارې د ټول هیواد د خلکو سره په څلور دېرش ولایتونو کې د لیدنې او غونډو سفر پیل کړی دی. دوی وایي د هلمند نه تر هلمند پورې دا ځل حرکت غواړي هغه خلکو ته د سولې پیغام ورسوي چې د دوی سره یې نه دي لیدلي.
مشران دی بهتره پویږي پولیس د افغانستان ولس دغه غوښتنه ده پوره نه غوښتنه ده چې اوربند وشي د افغانستان د حکومت او طالبان.
که څه هم تیر ځل په اړوند ولایتونو کې د دوی سره خلک یو ځای کېدل، خو دا ځل حرکت کې د هیواد د بیلابیل ولایتونو له دې جملې کندهار، لغمان، ننګرهار، کونړ او ګڼو نورو سیمو کسان شامل دي. دا چې د سولې د ولسي حرکت د غړو دغه نوی پیل به د جګړې د ټولو اړخونو څومره پاملرنه جلب کړي وخت اړتیا سته. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشری د ټاکنو د لومړنیو یا قسمی پایلو اعلان ته چمتو دي. امید ظهیر ملي په اړه رپورت لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو معتبر سرچینه وایي کمیسیون بنن د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو یا هم قسمی پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. سرچینې د نوم دنو خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د پایلو د اعلان په اړه ټول کارونه بشپړ شوي، خو دوی یوازې د وخت او د پایلو د ډول په اړه نن بحث کوي. بلخوا بیا د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست وایي کمیسیون د پایلو اعلان ته بشپړ چمتو دی، خو په دې اړه د کمیسیون رهبرۍ رسما پریکړه نه ده کړې.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کاملا دا مادګي لري چې نتایج اعلان ته وسپاري، خو تر اوسه پورې رسما د رهبرۍ لخوا په دې حق باندې فیصله نه ده شوې او د رهبرۍ ترمنځ مجلس فعلاً هم جریان لري و به ګورو چې د دوی فیصله څه کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو اعلان ته چمتووالی ښیي چې د هیواد لومړۍ میرمن رولا غنی وایي کمیسیون باید نور جرأت وکړي او پایلې اعلان کړي. میرمن غنی له افغانانو مننه وکړه چې د ټاکنو د پایلو اعلان ته یې ډېر صبر وکړ.
ټول له وړکیو تر لویانو په دې تمه دي چې څوک ولسمشر کیږي. فکر کوم چې پایلو ته رسیږو، ځکه د ټاکنو کمیسیون په وروستۍ ناسته کې اوږده بحثونه وشول او دا یې هم وویل چې نور غونډې نه کوي، پایله باید اعلان شي. خدای دې وکړي چې دوی جرأت وکړي او پایله اعلان کړي. پایله هر څه کوي د خلکو رایه ده.
په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي افغانان د معتبرو رایو پر بنسټ د ولسمشری ټاکنو د پایلو اعلان غواړي. د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ مشر یوسف رشید د پنځشنبې په ورځ یو خبري غونډه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشری ټاکنو د پایلو په اعلان نیوکه وکړه او زیاته کړه کمیسیون د دې پروسې په مدیریت کې پاتې راغلی.
ټاکنو بهیر ډېر وخت شو، له بده مرغه موږ تر اوسه پورې لومړنۍ پایله نه لرو او کمیسیون په دې باندې تر اوسه نه پیږي چې قسمی پایله اعلان کړي که لومړنۍ پایله اعلان کړي او سره هم په دې اړه باندې پریکړه وکړي. نو دا واقعا چې دغه بهیر لپاره یو لویه ضربه ده، هم په تخنیکي لحاظ باندې هم په حقوقي لحاظ باندې او نور دغه پروسې دوام د پروسې په ګټه هم نه ده، په خیر هم نه ده او خلک هم نور ستړي سوي لري دغه وضعیت نه.
خغلی رشید هم دا ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر پوښتنې لاندې راوست چې خپل قانوني چارې له یاده وستې او یوازې د څارونکو په توګه عمل کوي. خو د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا وایي ټول کارونه یې د قانون پر بنسټ مخته روان دي او هیڅ داسې ټکی نه دی رامخته شوی چې له مخې دوی قانون تر پښو لاندې کړی. د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس نوماندان هم تورن کړل چې د خلکو رایو ته درناوی نه کوي او یوازې د دې موخې لپاره هڅه کوي چې په یو ډول قدرت ته ورسیږي. له دې وړاندې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویلي که کمیسیون د ولسمشری ټاکنو پایلې اعلان کړي دوی به پر وړاندې بي تفاوته پاتې نشي. ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل هم د کمیسیون کارونه غیر قانوني بللي او ویلي دي که یو غوښتنې ونه منل شي د ولسمشرۍ ټاکنو پایله نه مني. د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا هم د ټاکنو د پایلو د اعلان سره مخالفت کړی او د ملي ګډون تر نوم لاندې د حکومت جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان اتلې میاشتې په شپږمه وشوې، خو کمیسیون سره له دې چې دوه ځله یې د لومړنۍ پایلو د اعلان ژمنه کړې تر اوسه نه دی توانېدلی په دې برخه کې عملي ګام پورته کړي. امید زهیر مل، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان هیله من دی چې جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې په زر تر زره اعلان شي. احمد شیبر په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان زبی سادات څخه د مرکې په پیل کې نور وضاحت غوښت دی.
تعلن شاته وظیفه ورکړل شوې وه چې گزارش تکمیل کړي. تېره ورځ دوی گزارش د کمیسیون رهبرۍ ته وسپارلو. دا گزارش کې یو دوه مورد هلته رهبرۍ ملاحظات درلودل، یعنی د دې په خاطر باندې چې هغې ته رسیده نه وشي بېرته تعلن شاته وظیفه ورکړل شوه چې مکمل گزارش د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ ته وسپاري. نن دا گزارش وسپارل شو او همدا د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ د هغې په اړه باندې به تصمیم نیسي. د دوی د تصمیم نه به وروسته تطبیقات تر سره کیږي او تطبیقات نه به وروسته د افغانستان له خلکو سره د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې شریکو.
صادق صاحب، څه اټکل کوي که فرضاً نن تاسو ابتدایي یا قسمي نتیجه اعلانوي، څومره وخت نور به ونیسي؟ ځکه چې ګمان کوم چې خلک ستړي شوي دي.
گزارش تکمیل شوی دی او رهبری به هغې په اړه باندې خپل تصمیم نیسي. د رهبری د تصمیم نه به وروسته مونږ تطبیقات تر سره کوو. هغه تطبیقات هم یو څو ساعته وخت نیسي او له هغې نه به وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلانوو. نور د افغانستان خلک هم د دې او سیرن لري چې دا پروسه د ودرېږي.
وبخښه، یعنی تاسو ساعتونه ویل، یعنی خبره د ساعتونو ده؟
نهایي کوشش هم دغه دی، څومره زر چې کېږي باید رهبری په دې اړه باندې خپل تصمیم ونیسي او د رهبری تصمیم نه به وروسته د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د افغانستان خلکو سره شریکوو.
کومې پایلې؟ قسمي که ابتدایي؟
تاسو پوهیږئ چې د ولسمشرۍ ټاکنو ان را وروسته د قانون پر اساس باندې موږ کولای شو څلور رقمه پایلې اعلان کړو. خو په اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری د دغه گزارش په اړه کله چې دوی تصمیم نیسي، د دوی د تصمیم نه به وروسته مشخص شي چې دا به ابتدایي پایلې وستیږي یا هم قسمی پایلې. خو یو موضوع چې د اوو ولایتونو چې دیارلس سوه نه اویا محلونه په هغې کې شتون لري چې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه هم باید شوی وای. خو بدبختانه د ثبات هم پالنې ټیم سره له دو چې لسګونو جلسې مو له دوی سره ونیولې، دوی ته معلومات ورکړل، خو بیا هم تر دې دمه پورې زموږ همکارانو ته دوی اجازه ورنکړه چې په اوو ولایتونو کې دغه تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي تر څو تورې سپینې رایې سره جدا شي. خو کمیسیون مکلف دی چې رشته نافذه قوانینو پر اساس باندې نور د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د افغانستان خلکو سره شریکې کړي.
زبی سادات د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند و چې تاسو یې څرګندونه واورید او ویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لومړنۍ پایلې زر تر زره اعلانوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل کندهار د نخلوونکو پلان نړیدو پوره اته میاشتې تیریږي خو لا هم نه دی رغول شوی. د کابل ښار د پنځمې حوزې په کمپنۍ سیمه کې دغه نړیدلی پل چې له امله یې موټر چلوونکي او د سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي، حکومت یې د بیا رغولو ژمنه کړې. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د کابل ښار د کمپنۍ سیمه چیرته چې د پلازمینې کابل او یو شمیر جنوبي ولایتونو د هغه نړیدلې پله په وسیله نښلیږي چې د اته میاشتو په تیریدو لا هم نه دی رغول شوی. د کمپنۍ پل چې د کابل کندهار لویې لارې پرې هم تیریږي، د روان لمریز کال د وري په دیرشمه د سختو سیلابونو د راوتلو له امله ونړید. که څه هم چې د پل له نړیدو سره دغه لویه لاره په بشپړه ډول ونه تړل شوه او په سمدستي ډول موقتي پل جوړ شو، خو د ګڼې کونې له امله وخت نا وخت د ټرافیک پر مخ بندېږي. د دې سیمې دوه تنه اوسېدونکي توریالی او امید له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
مریضانو لپاره ډېره ستونزه ده، بیروبار ده او ګرد غبار جوړ سړی دلته مریضیږي ته ګرد غبار ته وګوره.
دولت هیڅ ظرفیت خاص از خود نشان نزبام وکړم، کار خاص نه کده، کار میخواستیم ما توقع داشتیم اون کار انجام بر ما داده نمیتونه.
دغه پل چې کابل له لویدیځو ولایتونو میدان وردک، زابل، غزنی، هرات، نیمروز او کندهار سره نښلوي، نه یوازې دا چې د سیمې اوسیدونکو ته یې ستونزې پیدا کړي، بلکې د مسافر وړونکو موټرو ډرایوران هم له جدي ستونزو سره مخ کړي. دوی د دې پله د بیا جوړېدو په برخه کې اړوند ادارې په بېغوري تورنوي. محمد نسیم او همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
پارسی که کمزوری پده که خوب بیخی دره کمزوری دلده ده مازدگر ده دره و بجو پر تیم که ده موتر پر شبو شبو ولار وید سو چه نوبت ورشی او تپلو تیرش.
حکومت مزهش نیست، واقعیت که نیست، خاطر ازی که اگه این پول سایی کلان جور کنه بسیاری امبولانس می آیا رابندیست، شاید که مریضم داخل امبولانس از بین بره.
خلدې ټولو اندښنو سره اوس پوښتنه ده چې دغه پلو د جوړېدو چارې ولې نه پیلېږي او که پیل شي ولې ورو پر مخ روانې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ویان مرستیال یوسف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وایي
اساسي پل باید اساسي جوړ شي، نو دا تمن وغواړي. موږ اساسي پل چې همدلته دا یو جوړ شوی پل چې ده دا به په همدې نقشه باندې رغول کېږي، خو د دې تر څنګ یو بل پل هم جوړېږي، البته هغه نوې پل ده.
دا په داسې حال کې د هغه مهال چې د کابل او لویدیځو ولایتونو نښلوونکی پل د سختو سیلابونو له امله ونړید، له لنډې مودې وروسته ولسمشر د خپل حکم پر بنسټ د ترانسپورت وزارت ته دنده وسپارله چې د دې پل د جوړېدو لپاره 250 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړي. خو دا چې دغه پل به کله جوړېږي د وخت په تېرېدو سره به روښانه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیل کیږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو لکه کابل، کندهار، ننګرهار، مزار شریف، اسد آباد، هرات، همدارنګا په نور خارونو کې هم زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شری کولای شي زموږ د وی پاڼې لارې نه وځي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ خبرونه، ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل عکسونو او په سینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګوري. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده. اوس هم د سیمه او نړۍ یو ریپورت. هند نن د دې هیواد په شمال ختیځ ایالت اسام کې د ناکراریو د آرامول لپاره زرګونه سرتیري ځای پر ځای کړي. دا ناکراری هغه مهال راپورته شوې چې د چهارشنبې په ورځ د هند پارلمان یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې غیر مسلمانو کډوالو ته تابعیت ورکول اسانه کیږي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
په آسام کې وضعیت د تیرې شپې راهیسې وروسته له هغه نارم سو چې خلکو په دې هیواد کې د غیر مسلمانانو لپاره د تابعیت د نوي قانون پر ضد اعتراضونه وکړل. دا قانون پرون چهارشنبه د هند پارلمان تصویب کړ. د دې پریکړې له مخې د هند حکومت میلیونونه غیر مسلمانانو ته چې له 2015 میلادي کال مخکې د هند له دریو ګاونډیو هیوادونو افغانستان، بنګلادیش او پاکستان ورغلي وو او هلته په غیر قانوني ډول میشتي، د هند تابعیت ورکوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون وویل چې د هند پارلمان له لوري داسې ستره پریکړه د هند د خلکو د ورورګلوۍ او همدردۍ احساس څرګندوي. مودی په دې اړه په یوه بل ټویټ کې ولیکل چې دا قانون به د هغو ډیرو خلکو درد کم کړي چې له کلونو راهیسې په کړاوونو کې دي. خو د دې قانون مخالفانو خبرداری ورکړی چې پر ضد به یې په ستره محکمه کې عرض وکړي. د هغوی په باور د پارلمان دا پریکړه د سیکولاریزم او مساواتو اصل چې د هند په اساسي قانون کې ضمانت سوی تر پښو لاندې کوي. اسلام پالو او شیعي اړخو ډلو چې له دې قانون سره مخالفت لري استدلال کوي چې د صدر اعظم مودی د حکومت اجنډا چې پر هندو نشنالیزم ولاړه ده هڅه کوي چې د هند 200 میلیونه مسلمانان څنډې ته کړي، خو صدر اعظم نریندرا مودی دا مسله رد کړې ده. د همدې قانون له تصویب سره د هند په ټولو شمال ختیځو سیمو کې اعتراضونه پورته شول. په آسام کې اعتراض کوونکو ګرد بندیز مات کړ، موټر او ټایرونو ته یې ورچولی او د مودی پر ضد شعارونه ورکوي. د هند له نورو برخو څخه زرګونه سرتیري د ایالت ته رسیدلي دي. پولیسو پر مظاهره چیانو اوښکې بهیونکی ګاز استعمال کړ. د آسام په لسو سیمو کې د 24 ساعتونو لپاره انټرنیټي خدمات بند ول. حکومت وایي چې ټولنیز رسنۍ کولی سي د وضعیت په لا خرابېدو کې رول ولري، نو ځکه یې دا پریکړه کړې ده. د هند حکومت چې د اقتصادي کمزورتیا له امله تر سخت انتقاد لاندې دی، ویلي چې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش مسلمانان له دې امتیاز مستثنا دي، ځکه هغوی په خپلو هیوادونو کې د خپلو مذهبي عقایدو له امله نه شکنجه کیږي.
دوستانو، د ازادي رادیو دا نیم ساعته مخمنی خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. د بل نیم ساعته خبری مجله دا وړاندې کول لپاره ارش همایون په سټوډیو کې دی او زه درنه اجازه غواړم.
تشکر ان صاحب، خسته نباشین. سلام.